ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ناوریدون کو بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې ساعت کې په یوه بلې موضوع خبرې کوو، د سولې د خبرو او د هغو په احتمالي نتیجې باندې له خپلو درنو میلمنو سره شخی شو. د همدې جولای په اومه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښار کې په داسې حال کې مخامخ خبرې وکړې چې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم حضور درلود. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. تر اوسه پورې د راتلونکي پړاو خبرو د ځای په اړه بیلابیلې خبرې شوې، چا اسلام آباد یاد کړی او چا چین او قطر. داسې ښکاري چې دواړه خواوې له لومړي پړاو خبرو چې دوی د اعتماد رامنځته کولو لپاره ګام بللی و راضي وي. په راتلونکو پړاوونو کې به پر اصلي موضوع چې د جګړې درېدل او پخلاینه ده خبرې کیږي. د سولې او پخلاینې لپاره د دواړو خواوو شرطونه څومره د انعطاف وړ دي؟ آیا دواړه خواوې به یو بل ته داسې شرطونه کیږدي چې یو بل ته د منلو وړ وي؟ په دې خبرونه کې د دواړو لورو پر شرطونو او د خبرو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کوو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. انتظار می رود دور دیگر مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در چین برگزار شود، شاید هم در ظرف یک هفته دیگر. دور نخست این مذاکرات در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شد که به تعقیب آن ملا عمر رهبر طالبان پیام داد و این مذاکرات را تایید کرد. حالا از دور دوم مذاکرات چه انتظار می رود؟ خواهش اول فعالان سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان این است که حکومت در این دور مذاکرات طالبان را قانع بسازد که آتش بس کنند. آیا این درخواست در گفتگو با طالبان مطرح خواهد شد و اگر مطرح شود این درخواست تا چه حد برای طالبان قابل قبول خواهد بود؟ روی همین موضوع و موضوعات دیگر مربوط به مذاکرات صلح در همین برنامه زیر آسمان کبود در کمتر از یک ساعت دیگر بحث میکنیم. در این برنامه مهمانان ما هستند جناب مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح، و نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی. همچنان از شما شنونده ها دعوت میکنیم که در برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن و همچنان از طریق SMS. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، پیام گفتنی و سوالتان را مثل SMS بنویسین و با شماره 818 بفرستین به ما میرسه. و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین، انتظار بکشین تا اینکه تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را اعلان خواهیم کرد که بتونین زنگ بزنین و به طور مستقیم در این برنامه با ما و مهمان های ما در تماس شوید و نظریات و گفتنی هایتان را با ما مهمان ها و شنونده ها در میان بگذارید.
یوش مرالدونکو د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لاله یو دغه راست د اوسنی رادیو د فیسبوک باندې لاري نظرونه او پوښتنه مطرح کړي دي چې د خبرونه په ترڅ کې به لخپل درنو ملمنو سره شریکی کړو. لمړی مولوی صاحب شاهزاده شاهد، تاسو وایئ چې آیا له همدې سولې د راتلونکي پړاو خبرو وخت او ځای ټاکل شوی نه دی؟
نحمده ونصلي على رسول الكريم، وما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. څاروان صاحب تاسو، مرزبان صاحب، د رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام شما.
خوشبختانه چې د ډیرو الوزلو نروسته د مستقیم او مخامخ خبرو آغاز شوه، او دا په اسلام آباد کې چې کوم غونډه شوی و دې زیات امیدونه پیدا کړی دي. د په ملي سطح باندې، په منطقوي سطح، په جهانی سطح باندې، او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده، او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او موږ سره چې په دې سلسله کې څوک همکاري کولی شي، که هغه د سیمې هېوادونه دي، که د نړۍ هېوادونه دي، نو موږ سره دې په دې کې صادقانه مرسته وکړي. په دې مذاکراتو کې څو خبرې شوې، که دا څه مذاکرات هم لند مذاکرات ټول څلور ساعته د وخت نیولیو، په دې کې یو په دې اتفاق شوی چې مذاکرات ته به ادامه ورکو، اعتماد سازۍ لپاره به کار کوو، او په عین حال کې آینده غونډه به د جولای په 10م تاریخ باندې او یا یو ورځ مخکې روسته به دویم دور د مذاکراتو شروع کیږي. په دې مذاکراتو کې موږ ته چې معلومات راکړی شي نو پاکستان هم د خواهش ظاهره و چې دویم مذاکرات هم په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې وشي چې دا مسائل یو پختګۍ ته ورسیږي. ولی خوشبختانه چین هم آمادګي ښودلې وه په دې سلسله کې چې موږ تیاری چې په دې سلسله کې ستاسو قربانه اوسیږو او د سولې په لاره کې همکاري وکړو. مشخصه شی نه و چې دویم دور د مذاکراتو به چیرته شروع کیږي. همدانن هم د سولې شورا سره دا نیایي شوې نه ده چې دغه دویم دور مذاکرات په اسلام آباد کې کیږي یا په چین کې کیږي یا په یو بل ځای کې. ولی موږ د پاره زه دومره مهم نه ده په دې معنی چې تشویش به په هغه صورت کې وي چې څوک تیار نه وي چې موږ د پاره ارزه د خدماتو کې. نو چې لولي ملکونه او مهم ملکونه حاضر دي چې په دې سلسله کې همکاري وکي او همکاري داده چې زمونږ قربانه ووسیږي د سولې پر اړه. بل د دې مذاکراتو یو خصوصیت دا و چې امریکا په دې کې د ناظر په حیث باندې نمائنده وو، د چین نمائنده وو، پاکستان خپل په دې کې دغه همکاري کوله. چې
مولوی صاحب تاسو ول چې دا مهمه نه ده چې د سولې د خبرو کوربه کوم هیواد وي، لیکن آیا داسې خواوی همشته یا داسې همڅوک شته چې دغه لپاره مهمه وي؟ ولې پرې ورستي ورځو کې داسې وویل شول، داسې اوازې وي چې وای د سولې د خبرو د بل ځای د بل پړاو د ځای په اړه یو لړ اختلافات شته. دا اختلاف د چا لخوا وو او دا څومره مهمه ده چې کوم ځای وي؟
ما چې ویل چې مونږ د پاره دغه ډیره مهمه په دې معنی وي چې ان زمونږ مذاکراتو کې خند ذهن واقع کیږي. سید چې د ځنې خلکو ذهنیت به یو طرف ته وي، د چا ذهنیت به بل طرف ته وي. ولی مونږ د پاره دا مهمه ده چې مونږ د مذاکراتو د پاره ځای لرو. کدا مذاکرات په افغانستان کې خصوصا په کابل کې شوی خو ډیره خده، خو په دې دور کې شاید ورنشي. مونږ چې اعتماد سازي ویو نو اعتماد سازی ته چې مونږ زو د مذاکرات په داخله د افغانستان کې پاینده کې کېدل شي.
جناب مولوی صاحب،
ولی یو شی ز په دې سلسله کې به ارزو کوم تاسو نه اجازه غواړم. هغه دا چې د سولې د شورا سره په دې کې برای راز زمونږ د دولت رهبری، زمونږ وزارت خارجه، هغه په دې کې مونږ سره هماهنګي. نو بعضی مسائل د سولې د شورا په ځای شاید زمونږ د وزارت خارجه په سطح باندې زیات وظیفوي دغه ولري، مسولیت ولري. کدی سلسله کې کوم خبره مخې ته راځي، هیڅ خبره د سولې په خبرو کې پټه نشته. ان شاء الله مونږ تاسو سره شریکو.
جناب مولوی صاحب، شاید شما خودتون گفتین که علاقمند هستین که مذاکره در کابل برگزار شوه در افغانستان، ولی همزمان گفتین که برای بعضی ها کابل قابل پذیرش نیست، به این معنا که جنای مخالف که با شما مذاکره میکنه کابل را نمیپذیره. پس ترجیح جنای مخالف که طالبان هستن کجا هست برای برگزاری مذاکرات؟ پاکستان یا چطور؟
د پاکستان او د چین پر رابطه خو طالبان فکر کوم چې کوم مشکل نه لري. د قطر پر رابطه هم مشکل نه لري، ځکه چین کې هم د دې خبرې شوې، پاکستان کې هم دغه د خبرې وشوې، په دوحه کې د دې نمائندگان ناشتي. نو زما په خیال چې او کابل کې په دې شروع کې چې برای راس او یا مستقیم مذاکرات دي، منګه اعتماد سازی تلاش شو چې هغه مسونیت ته تګ را تک دی، یو امیدواری ده د دې لپاره چې وو دغه نتیجه مذاکرات باید نتیجه ورکړي. بیا په کابل کې کېدلش عظما خپل حدث دا و چې په دې دفعه باندې دغه مرحله ته بل منګه رسیدلې نه یو، خو منګه د زی پر رابطه باندې مشکل نه لرو. که دویم ځل مذاکرات پاکستان کې وشي، اسلام آباد کې وشي، یا لکه په مری کې شي او هلته وشي، زه وایم چې دا مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي. دا بده خبره نه ده، ښه خبره ده، خارج کیږي، موږ سره مشکل نه لرو.
خب فکر میکنم در ظاهر اندک تغییر در موقف هم دیده میشه، چون حکومت قبلی به رهبری رئیس جمهور احمد کرزی با برگزاری مذاکرات در پاکستان مشکل داشت و میگفت که پاکستان را به حیث کشوری که میزبان مذاکرات باشه نمیپذیره. به هر حال میریم به مهمان دیگه برنامه، جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیو با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، آیا این مذاکرات یا دور اول مذاکرات به شما امیدواری داد و آیا امیدواری به این هست که در دور دوم مذاکرات پیشرفت اندک سریعتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم مرزبان صاحب تاسی اسمت سروان صاحب او مولوی صاحب شاهزاده شهید صاحب ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامات
د سولې اړوند وړه او غټه لاسته راوړنه د افغان ملت په ګټه ده. که یوازې ناسته وي، که مخامخ لیدنه وي او که د نظرونو شریکول وي، داغه سدي چې بل اخره سولې ته د رسیدو مختلفي وړې او کوچنۍ لارې دي. زه فکر کوم دواړه خواوی سولې غواړي او دواړه لوري پر دې باندې کار کوي. مهمه دا ده چې څه ډول اساسا د سولې اساسي خبرو ته داخل شي او د افغان ولس همدارنګ افغان حکومت او طالب چارواکو ته پکار ده چې د سولې اړوند مثبت نظرونه، مثبت پوهاوی او هغه څه چې دی یو بل سره تبادله کوي، یو باندې خبرې کیږي، پټ او ښکارا لخپل ملت سره هم هغه ته وړاندې کړي. او زموږ هله دا ده چې د سولې اړوند طالب، افغان حکومت، گاونډي هیوادونه، د چین، امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون باندې مرسته وکړي د ګونګ حالت نه افغان ولس وباسي او نړیوال د دې مرسته وکړي. اول دور چې په اسلام آباد کې وشو، فکر کوم پر دې باندې رسنیو په افغانستان بهر او هر ځای کې ډېری خبرې کړې دي چې نتیجه مثبت و یا منفي و، خو دومره سو چې هغه نظر تبادل د دواړو لورو وشو او په کې اصرار دا وشو چې کدوم ځل خبرې کیږي د قطر دفتر ته هم چانس ورکول شي او هغه هم په خبرو کې شریک شي. کچیرته په دویم دور کې د طالبانو د سیاسي کمیسون غړي چې اکثریت په قطر کې دي، هغه هم په دغه خبرو کې شرکت وکړي، پرته له شک چې دا یو مثبت نتیجه ده او موږ به د اسلام آباد او کراتلون کې هر غونډه کې نتیجو ته منتظر وو چې کوم ډول نتیجه موږ ته په لاس راکوي. د همداسې خبرو لپاره په کار داده چې دواړه لوري، افغان حکومت، طالبان ورسره نړیواله ټولنه ځینې اعلامیې او ملاتړ اعلان کړي. همدارنګه پاکستان بی له شکه د همدغې پروسې لپاره رښتینې همکاري وکړي. د دې پر ځای چې بیلابیل کسان په بیلابیلو ځایونو کې کښېني، شده ده چې یو مشخص ګروپ د افغان حکومت نامدا ډول د طالبانو له لورې نه په یو ځای کې دا که هر ځای وي موږ سوله غواړو، دا که په پاکستان کې وي، که په قطر کې وي، که په چین کې وي، خو په دې شرط هغه څه چې طالبان وایي چې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون غړي په کې شتون ولري. زما په نظر دوم راوند به بیا ډیر مثبت.
بله، یعنی په اول راوند کې یوغې ته بلنه نه ورکړل شوې او کنه د یوغې لپاره امکانات نه ول چې په مری په خبرو کې ګډون وکړي.
او سروان صاحب، زما د معلوماتو لمخې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون کسان په جریان کې و، هغه ته بلنه ورکړل شوې و، خو د ځینو ملحوظات او لامل هغه په همدې غونډه کې ځکه ګډون وکړو چې هغه ځین شرایط لرلو، هغه شرایط نه پېژم مس بلازم کنه، په هر صورت د سیاسي کمیسون غړو په هغه غونډه کې ګډون و نه کړ.
تشکر جناب مطمئن صاحب. فقط یک سوال خیلی کوتاه، جناب شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، مولوی صاحب آیا روشن هست که کیها در دور دوم مذاکرات شرکت خواهند کرد؟ یعنی فهرست اشتراک کننده ها از دو طرف شما با خود دارین؟
تر نن ورځ پورې زما معلومات داده چې زمنګ د طرف لیست نهایی شوی نه دی. البته ورځ دوو کې چې سفر لا شوې نه، ان شاء الله ولزیز غلیس به مخې ته راځي. وسم دغه سه سوالات ډیر کیږي چې د غلیس به مغه لسی ک په دې کې به اضافه راځي، نو احتمالا یو څه اضافه به په دې کې راځي. یو شی چې زه عرض کوم هغه دا دی چې د طالبان نمائندګي خو مونږ نه شو کولای، ولی دومره ویلې شو چې دغه کم تشویش چې دی، دغه تشویش د نظریاتو په حساب یا د سولې سره د موافقه یا د مخالفت په حساب باندې نه دی، بلکې هغه خپل منځ کې تشکیلاتي امکان لري چې یو څه مشکلات ولري. دوه کې منګه مخکې سفر کې اته کس د طالبانو د تحریک مشرانو، د سیاسي کمیټې غړي مو، رهبرۍ د شورا غړي مو، اختلاف د سولې په خبرو کې نه دی، البته دغه سي بعضي اختلافات طبيعي چې هغه په تشکیلاتي شکل باندې وی چې څوک د مذاکراتو کې وي او څوک نه، نو دغه ځل به دا مشکل نه چې د طالبانو د تحریک یا طالبانو مشران یا شوراګان چې په قطر کې دي یا کویټه کې دي یا پېښور کې شخه جبهاتو کې دي، فکر نه کوم چې دی دي د خپل رهبرۍ مخالفت پدې کې وکي او تر اوسه د خپل دغه وحدت ساتلې دی. امید دی چې په آینده مذاکراتو کې خپل دغه وحدت وساتي.
ډېر زیاته مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته نوبت ورکو او د بس اصلي موضوع ته لاړ شو چې د اختلاف ور اصلي مسائل څه دي او څومره امکان شته چې دواړه خواوې په خپلو دریزونو کې په خپلو شرطونو کې نرمښت راولي، په دې هم خبرې وکړو. د یو اوریدونکو آغا شاهي سارانی پښتنه مطرح کوم چې د هلمند له سنگین څخه د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاره لیکلی وایي، زما په نظر د خبرو ځای باید پاکستان وټاکل شي، ځکه چې پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. مطمئن صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سروان صاحب، همدغه چې موږ وایو چې د قطر دفتر یا سیاسي کمیسیون کسان او د طالبانو ټول جهتونه یا د طالبانو د رهبری په خوشه دي خبرې وسی، زما په نظر په تیر ناس کې یو عامل دا و چې د سیاسي کمیسیون کسانو په پا پاکستان کې د ناستې سره مخالفت لرو، ځکه عموما افغان ذهنیتونه یا په افغانستان کې داخل حکومت په لوه ذهنیتونه دا دي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او پاکستان ته طالبان کار کوي، او که صریح ووایم ځینې خلک وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. د همدې ویرې نه دی غوښتل چې دغه غونډه په پاکستان کې ونه شي، خو پاکستان چون زموږ ګاونډی هیواد ده او زموږ په مسایلو کې ډیر مطرح ده، د افغانستان د حکومت فشارونه وو چې دغه سي بیړنۍ غونډه وسی. زما په نظر دا حتمی نه ده چې په پاکستان کې غونډه وسی، په قطر کې وسی، یا په ناروی کې یا بل ځای کې. موږ غواړو چې د غونډو او د سولې نتیجه ووینو، او کدا پاکستان د سولې لپاره رښتینی هسي او د افغان حکومت او د طالب ملاتړ کوي، نو بیا خوشاله خبره ده. خو کچیرته طالبان ور باندې راضی نه وي یا پاکستان په کرښتونه نه وي، بیا شته چې طالبان چې پاکستان په اعتماد کې واخیستل شي، پاکستان د سولې پرسه تایید او لاغې سره مرسته وکړي، او په ځینو نورو ځایونو کې شته چې چین هم په دې کې راودانګي او چین په کې زیاته برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسې زموږ شخص آزادی رادیو اوري، ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، د سولې په خبرو باندې بحث لرو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی مولوي صاحب شهزاده شاهد او د سیاسي چارو کارپو شاغلی نظر محمد مطمئن. تاسې هم له لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و 6.5 برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود مذاکرات صلح با طالبان هست. چشم برای تلفن های شما هستیم. حالا نوبت شما هست. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تلفن ما هستند. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
وعلیکم و رحمت الله و برکاته. استاد تاسو ملمنو ته ویل ټول ته سلام علیکم. احمد زریف لري په ما د شرکت په تلفون پکښه.
مهرباني وکړئ زریف، بفرمایئ.
پروګرام د خپل تار څخه ملمنو ته را پښتنه د چا مختصم کوم شران دی وځي په وزارت سره جوړیږي، نو دوی به د رسول د مخالفینو سره څنګه جوړه تور کې زما د نظر دی.
تشکر.
د نظر پر خواهش
سوالتون را گرفتیم. تشکر. خوب، شنونده دیگری خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
د دوی ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. مهرباني ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام د دوی ټلیفون هم
قطع شده تا یکه ټلیفون وصل میشه. فقط دو پیام را که شنونده ها از طریق اس ام اس فرستادن میخوانیم و بعد میریم به شنونده ها از طریق تلفن. عبدالستار آخندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته اگر طالبان به صلح میل دارند اول آتش بس کنند بعد گفتگو کنند، اگر نکنند همه خطه روی آب است. احمد آصف از خنجان نوشته که طالبان آتش بس را قبول می کنند به خاطر که استخبارات امریکا و پاکستان به دیل آنها را وارد میدان جنگ ساختند.
اشاره داعش داده فکر کنم چی بل اوریدون خیلی روز زن معرفی که آزادی رادیو
آورم.
مهربانی سر
مدیسین اون پاره هم تو مسئله رو
مهربانی که بیاسین سر
اولا سلام علیکم.
سلامت باشی. مهربانی
زما خو خبره بردا برابر ده چې دغه د سولې دغه خبره برابر ده چې د موږ یو بند.
متاسفانه ستاسو آواز ډېر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ.
نو
وسم شو وځي وسم شو په همدغه حالت مخ وځي همدغه حالت کې وځي. مهرباني
ما خبر پر دې برابر ده چې موږ یو بند درو دی خارجانو ګرکړی وو.
صحیح
ستاسو سوال ستاسو موضوع پر برابر نه ښه دغه شي بخښه کوي خدا برابر دی چې یو بند موږ درو دی خارجانو ګرکړی وو دا موږ هم نشو پر هغه برابر ورکړو.
نو ستاسو باندې له سولې له خبرو سره سرتبات لري وروره. ډیر مننه خبره مو ډیر وژده کړه. کولای مو شو چې ژر مخبل خبره کړي وای بل اوریدون کته نوبت ورکو. ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام څنګه جوړ په خیر سره
سلامت اوسې. مهرباني کوي
سلام یار بیا.
مهرباني قلم یار صاحب
ما پښتنه دا راځي چې دا د حکومت او د اشرف غني د طرف له په شوري په خبرو کې دا د اختلاف نظر لري.
این سوال
مخکنی اوریدون کوم دا خبره کړې و. خیر میلمانه به نظر پی سرګن کې بل اوریدون کوم له روزن معرفي کې ازادي رادیو.
بله ډاکټر عبدالغیاث هم صاحب د علم د زاوړه دکمه.
مهرباني
خوش آمدین ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پد خبر نوردم سلام را نیکوم بر سلام د سولې پروسا هوټل کول په دوار سره منظور د تاسو منظر یې فقط په پاکستان سره اوس پیرا فشار مو څه ټوکالي کوله د کوم پلاټ یې لیږه کوله په دې کله څه بس نو زه د منځګړې ټوب نه وارو.
تشکر نظرتان داشت. خب با یک شنم دیگه هم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به مهمانای خود. سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
بله امین الله پاکستان من ولایت شوگر شده هیله ده شروع آقای جوری است شاید کمی اون پتانیم.
خوش آمدن آقای امین الله بفرماین.
اورور نظر می دادی چې د سولې خبرې رښتیا هم سره د ټول افغانان د لپاره ګټور او په تلل د ټول لپاره ګټور کې خو زه خپل مشران او حکومت ته دا خواسته کوم چې امتیازات د طالبان د دې څخه غواړي که چیرې ډېر ملي ګټ ستونې پروانه کې د امتیازات دی ومني ځکه چې د موږ لپاره د جنگ کول ډېر غټ زیان دی.
تشکر نظر ته
ډېر مننه. له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلی دی چې له طالبانو نه هیله کوو چې سولې ته غاړه کېږدي ځکه چې سوله د خدای تعالی لوی نعمت دی او د انسانانو د ژوند خوندیتوب سوله تضمینوي. نو اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مولوي صاحب شاهد، دوه اوریدونکو په دې ارتباط شک درلود چې آیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې هم د سولې پر سر یا والی شته او کنشته. یو اوریدون که خود د دفاع د وزیر خبره وکړه چې وای په هغه سره جوړ شي که څه هم په هغه سره جوړ شي ول خو ولسی جرګې رات کړل. لیکن آیا تاسو چې له چارواکو سره له نږدې وینې ګوري آیا د حکومت د مشرانو په منځ کې د سولې په برخه کې د نظر یا والی شته او کنشته؟
بله په دې سلسله کې به زه تعرض وکړم چې د سولې مسله خو یو اسلامي او ملي مسله ده او فکر کوم چې دواړه ډاکټر صاحبان یا د ملي وحدت حکومت رهبران په دې سلسله کې زما په معلوماتو مطابق څه مشکل نه لري. په عین حال کې د لکه په په منطقوي سطح یا حتی په جهانی سطح چې یو څه امانګي رامنځته کړه لکه چین ته سفر، پاکستان ته یا سعودي ته یا متحده عرب اماراتو ته یا امریکا ته ترکمنستان ته، په دې ټولو سفرونو کې د سولې مسله وه، نو زما په نظر یو امانګي رامنځته کړه. دا غي نه وروسته بیا په ملي سطح باندې دلته د سولې د شورا سره، علماو د شورا سره، سیاسي آزادو مشرانو سره، جهادي رهبرانو سره، مدني ټولنو سره، د پونتون د استادانو سره او دغه ست اقوامو قبایلو سره د سولې پر اړیکه باندې ځان ځان ته مشورې شوې دي او دا نظریات اخذ شوې دي او بیا خپل منځ کې د دولت په دې باندې خبري شوې دي، په کابینه کې شوې دي او دارنګ شورای وزیران کې. نظم په نظر د سې کوم اختلاف د دې مشرانو ترمنځ نشته چې هغه د سولې پر اړیکه یو خند واقع شي. هغه شای رورول چې پاکستان یې تایید کړه د نظر او محمد اسیپ هم یو نظر وړاندې کړي چې دزبند وسدی منی چې بدیل خبر راغل زه دغه بار کې ډیر دغه نیمه قلمیار صاحب هم دغه خبره کوله او قلمیار صاحب او ستار از محمد ظریف صاحب چې اختلاف شته دی نو اختلاف ما ارزو کوي چې دغه څه کوم اختلاف نشته دی. هغه یو ورور ویل یو ډاکټر صاحب چې د پاکستان سالیسی منګه په شک کې چي نو دا نظریات دي هر چا خو په سیاست کې همیشه مغه یو سلسله نه تعقیبيږي، هر څو خپل ملي ګټې لټي، منګه خپل ګټې لټو، پاکستان به خپل ګټې لټي، ول یو چې مشترکه ګټه ده اغه دا چې په دې سیمه کې که په افغانستان کې امنیتی پاکستان ته ګټه ده، که پاکستان کې امن او امانی نو افغانستان ته لپاره ګټه ده او دا شریکی ګټه منګه شریکی تعقیبولې شو، که هغه خپل ګټه تعقیبوي د پاکستان افغانستان په ضرر نه وي، منګ په څه اعتراض نه لرو، که منګ خپل ملي ګټه لټو پاکستان یا هین دې باندې د اعتراض حق نه لري. نو زما په نظر د یو څه لوړو مشرانو دلته کملکیو ک نظامی او ک استخباراتی ډیر په بیصبری سفرونه وکړل، زمنګرې جمهوریت دعوت ک او دغه تعهدات شوی دی اوس دغه عمل نیو کار شروع شوه. میډیا په دې کې ډیر رول لري. زما پیشنهاد دا دی چې تر کومه حد ممکن وي باید د سولې خبرې هغه تقویه شي او خلق همکاري ته راوبل شي نه تشویشونو ته.
تشکر جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان. جناب نظر محمد مطمئن آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیوی کابل با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، یکی از شنونده ها محمد راسف از خنجان اس ام اس فرستاده که لحظات پیش هم اس ام اس شخاندم، نوشته که طالبان آتش بس را قبول میکنند زیرا استخبارات امریکا و پاکستان بدیل آنها را وارد میدان جنگ کرده. البته اشاره اینا به گروه جنگجوی داعش هست. آیا میتوان گفت که در مرحله بعدی عامل ناامنی های افغانستان داعش خواهد بود؟
مرزبان صاحب ګوري که آتش بس یا اوربند یو ورځ هم کېږي دا د افغانانو په ګټه ده. دا چې اوس هر ورځ لس نفر، شل نفر او پنځوس نفر پورې افغانان مړه کېږي، دا که طالب ده که پولیس ده که ملي اردو ده، افغانان دي د هغوی زموږ بچان دي، زموږ ورونه دي، زموږ قریبان دي، دا وژل کېږي. ولی آتش بس هغه مسله ده چې کله هم په سوله کې پرمختګ وشي او د سولې خبرې یو داسې پړاو ته ننوځي چې ځینې توافقات د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وشي، بیا به ورستنی خبره د آتش بس وي. زما په نظر په اوسنۍ حالتو کې که افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي دا اصولي نه ده، ځکه طالب خوایي چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله، د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کېږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخسته او رالو د داعش مسله په افغانستان کې ډېره پیچلې مسله ده، تر اوسه هم مجهوله مسله ده. فکر نه کوم چې داعش دې دومره فشار راولي چې د آتش بس یا اوربند سبب دی وګرځي.
یعنی هدفی بوده که جناب مطمئن صاحب که اگر گیریم با طالبان صلح شد، طالبان از جنگ دست بکشن، میتوان بگوییم که افغانستان آرام خواهد شد یا ای که گروه داعش هم هست که تهدید میکنه امنیت و آرامش مردم افغانستان را؟
مرزبان صاحب یقینا وقتی که طالبان و حکومت افغانستان صلح بکنه دیگه ما مشکلات امنیتی نداریم و داعش یک گروهی هستن در افغانستان که مشکل مذهبی داره، منتها در ولایت ننګرهار و در کنر چند ولسوالی میشه که اونجا باشه سرایت کده نمیتونه و مردم افغانستان مخالف هر ایدئولوژی خارجی هستن. به نظر ما اگر طالب و حکومت صلح کنه جور شوه داعش مشکلی برای امنیت و صلح ما نیستن.
ډیر زیات مننه مولوی صاحب. شاهد دی خبرو په اول پړاو کې فکر تاسو مو ویل چې ډېر راحت څه دا و چې د دواړو خو ترمنځ اعتماد رامنځته شي، خو د دې ترڅنګ به هم دواړو خو غوښتنې درلودې، شرطونه به درلودل. ستاسو په نظر د دواړو خو شرطونه په دې حد کې دي چې یو بل بلاخره څه نه څه ومني یا یو بل د هغو په مقابل کې انعطاف وشي؟
یو شی چې حقیقت هغه دا چې د مستقیم مخامخ مستقیم مذاکرات باعث دې وګرځیدل چې خلک امیدوار شي، ولی خلک اله امیدوار کېدې شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې یا په تشبث باندې توافق وشي، کلی شکل باندې که په نسبی شکل باندې مقطعی دایمي، ولیکه اتشبس و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کی. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ رادیو د لارې چې اتشبس مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده. دویم د تور لیس خبره یا د بندیانو د رهایی خبره یا د دفتر د ایجاد خبره، د سره د سولې شورا مخکې مخالفه نه و. کدا سولې د پاره ګټه کوي منګه د دې طرفدارو مسونیت چې څوک مذاکرات کوي هغه باید مسونیت ولري، هغه صف آزاد سفرونه وکړي شي، ځکه چې صلح منګ د پاره یو مهم هدف دی او دې تر رسیدل غواړو. ځکه چې کته صلح غوندي ما ته دا وخ را کوي یو زبدام ارزو کوم چې لکه مطمئن سه تلفات ته یومیه روزمره تلفات ته اشاره وکړه. زمنګ په وطن باندې خور بل دي، کورونم سوځي، فصلونم سوځي، ملکی تلفات دي، د آری ماشين لګیدل او د خشاکو په ځای انسانان پکې راکېږي. په دې تنور کې زمنګ هر ورځ مونږ له سوز مونږ ځوانان سوځي، دا دې حالت په دې خلکو باخیر څوک رحم کوي؟ نو دې کې باید ډیر واړو واړو غرزونه او یا ډیر تهجور او سختدریزی او دا و نکړی شي. زمونږ دینم د اسانۍ طرف ته ترغیب ورکوي چې یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو. رازو دې خبرې ته چې طالبانو سره چې کله غیر رسمی خبرې مشوې دي، په دوحه کې د سره دوه ورځې ډېرې مرکزی او کلیدی او اساسي خبرې شوې، په دومره و چې نومې د غیر رسمی خبرو یو خبره ملته پاتې نه و. دا غوی زیات فشار چې دی هغه د خارجي قواو په وټلو باندې دي. روسته مسائل چې بیا په نظام کې د مشارکت مسله ده، تعدیل د قوانینو دی یا د قانوني اساسي د بازي موادو، یا نویت سیاسي نویت د نظام دی، او یاد از با حقوق دی و دیروز مسائل باندې.
خیلی کوتاه هم یک نکته رو میشه اندک وضاحت بدین که با کدام ماده های قانون اساسی طالبا مشکل دارن و میخواین تغییر بیاید و چه تغییری؟
تاسو باور وکئ که مشخص دی بحث ته مونږ رسیدلی یو چې په دې موضوع باندې زمونږ اعتراض دی. په مجموع کې دغه څه خبره کیږي که د قانون اساسي د تعدیل خبره ریشي، نو د بعضی مواد نه غیر شالته یو فصل کې هغه قید شوی دی چې مثلا افغانستان اسلامی جمهوری دولت دی، زمونږ قوانینو دا قید کړی دی چې دغه ماده به نه بدلیږي، یعنی نظام د سیاسي نظام په انتخاباتو باندې به ولاړی او هغه به په جمهوریت باندې ولاړی. دغه سي د اتباعو د حقوقو مسائل دي، وجایب دي. د دین علاوه زمونږ رئیس جمهور هم تاسو ګورئ، نو هغه په خپل خبرو کې منلی و چې په نورو موادو کې سور خط د قانون اساسي نه دی. خپل منګه څو وخت چې پس چې لوی جرګره غواړو کې دی چې بعضی قوانینو د قانون اساسي کې بعضی موادو کې تعدیل راشي، نو که دغه یو تعدیل چې پاغه باندې ملي وحدت راځي، پاغه باندې سول راځي، پاغه باندې جنگ بندیږي، پاغه باندې د افغانانو انکشاف او پرمختګ کیږي، نو قانون اساسي او نور قوانین دم دې د پاره دي چې د ملک نظام پاغه باندې وچلیږي. نو دغه شرع او قانونا دغه خبره نه ده، د مشکلاتو خبره نه ده زما په نظر. البته د خارجي قواو په باره کې دا غوي خبره ډیره جدي ده، خو موږ استدلال دا و چې خارجي قواو یو ځل راغلي دي، مشکلات جوړ شو، وسلو اکثریت وتلې دي، جنگي ماموریت زمنګ افغانی قواو ته سپارل شوی، او که جوړ او روغ د افغانانو ترمنځ وشي شاید نورو قواو او دلته د بانم پاتې نشي یا ضرورت پاتې نشي. راځي چې موږ جوړ وکړو، که خدای نه خواسته افغانان خپل منځ کې جوړ ونه کی، که خارجي قواو ټولي وځي بیا به په دې ملک جنگ رواني، لکه خارجي قواو نه ویو دلته جنگونه روانو. زمنګ استدلال دا و چې که افغانان جوړ شو خارجي قواو کومکونه به د خارجيانو دلته یې ضرورت دی، ولی سیاسي روابط به سفارتي تعلقات به هغه نظامی حضور ته به ډیر ضرورت پاتې نشي. موږ تاکید پتی دي چې تاسو دغه مسله ډیره جدي دا کم چې کم پاتې دي دا به موزي ډیره جدي منی سي راځي چې سول وکړو. موږ د راغوی چې کوم شدید غوښتنه دغه د خارجي قواو په سر باندې ده.
ډیره زیاته مننه. مطمئن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دواړو خواو د نظرونو ترمنځ فاصله ډیره دي او کنه امکان شته چې فاصله لنډ شي او دواړه خواوې بل اخر د خبرو په نتیجه کې وي موافقه ته ورسی شي؟
او سروان صاحب، زما په نظر چې دواړه ډلې یا دواړه لوري سوله غواړي، او د پیهیږي چې کپ دې اساس وخت کې سوله ونشي نو بیا به یو وجده جنگ ته داخليږي. پر دې طالب هم پیهیږي او افغان حکومت به هم پیهیږي. او ښه خبره دا ده چې امریکا هم غواړي چې نور په افغانستان کې دغه لوبه ختم کړي. بهرنیان یې استلې دي، زه چې څومره معلومات لرم د پاته بهرنیانو لپاره یې هوکړه پټه هوکړه کړې ده، او دا وایي کچیر ته افغان حکومت او طالب سولې ته ننوځي، سولې ته رسیږي، نو بیا به دی خپل سرتیری باسي. او اوباما په خپل کمپاین کې هم له امریکایي ملت سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان جګړه به ختموي. نو دغه ټکو ته په کتلو سره زه فکر کوم چې اوس د سولې وخت او ټول لوري سولې غواړي، خو په کار داده چې افغان حکومت هم قرباني ورکړي، ځکه من هیڅ یو حکومت من هیڅ چې نړیواله ټولنه ورسره همکار ده. او څومره معلومات چې زلرمه د افغان حکومت او مشرتابه هم دې ته حاضر ده که چیرته سولې راځي د سولې دراتګ لامل خپل ګواک هم قرباني کړي. نو شدا ده چې دغه خبرې مخامخ شروسي او یو څه زور ورتل شي تیز وسی د طالبانو هغه ځین شرایط واړه شرایط چې مثلا د سیاسي کمیسون غړي د پکښي نړیواله ټولنه د پکوي د افغان حکومت په نظر کې ونیسي، بل اخره به نتیجه ورکوي ان شاء الله.
تشکر جناب نظر محمد مطمئن، آقای مسائل سیاسی، و همچنان مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان در این بحث با ما هستین. و خیلی کوتاه میریم به بازی کرکت بین افغانستان و عمان که در آیرلند جریان داشت. تیم افغانستان توانست حریف خود را با تفاوت 5 ویکت شکست بده. همین حالا افغانستان توانست 130 رنز بگیره در آور 19 هم و با از دست دادن 5 بازیکن خود. عمان قبلا 127 رنز گرفته بود با از دست دادن 9 بازیکن در 20 آور. به این معنا که افغانستان در تورنمنتی که برگزار شده بود به خاطر راهیابی مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره به مقام 5 رسید.
بله، افغانستان په داسې حال کې عمان ته چې مخکې ماتې ورڅخه خوړلې وه په 5 ویکټو دغه ټیم ته ماتې ورکړه چې لا یې و توپونه پاتې ول. وربشو بیرته میلمنو ته او اصلي بحث ته. مطمئن صاحب، یو پوښتنه بله هم له تاسو څخه د اساسي قانون په ارتباط د طالبانو غوښتنې څه دي؟ کومو برخو کې دوی د تعدیل غوښتونکي دي؟
او سروان صاحب مخکې له پښتنې زه هم په خپل وار سره د کرکټ د ګټلو مبارکي ټول افغان ولست وایم، او یقینا په دې خبر سره په اوریدو سره ما او مولوی صاحب شاهزاده شهید دواړه خوشاله شولو. راځو دې ته چې اساسي قانون ګوري. اساسي قانون هر وخت د تغییر وړ ده. دا د څه شی نه ده چې مثلا طالبان او افغان حکومت په دې باندې شپې ورځي تیرې کې مخالفتونه بولري. خپل افغان حکومت هم د دې غشتنه کوي چې په اساسي قانون کې تغیرات راسي. او اساسي قانون دغه څه شی ده چې واځي لزینو مادو څخه چې هغه هم افغان حکومت لخوا نه په تیر کانفرنس کې په اسلام آباد کې ویل شوی چې اول او دوم فصل د پدې کې تغیر نه راځي. بل اخره سمره چې افغان حکومت نظرونه ټول کړلو د پوهانو او افغانانو او غي دا مرتولو چې حتمان باید تغیر کراسي ک طالبان غواړي چې په اساسي قانون کې تغیر راولي او سولې ته لار پرانیزي. دا ډیره مهمه نه ده زما په نظر. مخکې لدینه چې موږ اساسي قانون ته ولاړ سو ډیر مهم مسائل دي، لکه د اوربند مسله ده، د طالبانو د تورلیست مسله ده، او تر ټولو مهمه او اړینه مسله د طالبانو د قطر دفتر په قطر یا بل هر ځای کې په رسمي پیژندل. کله چې دغه ابتدایي یا دغه مهم ګامونه واخیستل سي اساسي قانون په هیڅ ډول د سولې په لار کې خنډ نشي ګرځیدلی.
اما خیلی مسائل جدی در قانون اساسي افغانستان از جناب پینسپ کې حکومت افغانستان به حیث خط سرخ اونار انتخاب کرده، مثلا انتخاب رئیس جمهور در انتخابات آزاد و عادلانه. اما نکته ای که طالبان بالاش در گذشته تاکید داشتن شکل داشتن امارت بود.
بله مطمئن صاحب.
بله
مطمئن صاحب
مهربانی.
مطمئن صاحب صدای شما رو درست نمید، فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا شد. من نکات از قانون اساسی رو اشاره کردم بالایش که حکومت افغانستان او را گفته که اینا خط سرخ هستن و از این عبور نخواهیم کرد. مثلا انتخابات عادلانه و آزاد که به اساس از رئیس جمهور انتخاب شود، در حالی که طالبان در گذشته بالای داشتن یک سیستم اماراتی صحبت میکردند.
و مرزبان صاحب ما پیشتر گفتم که امو خط سرخ که در کنفرانس اسلام آباد امرای طالبان مطرح شده بود، وقتی که حکومت افغانستان همراه سیاسین افغانستان صحبت ها داشتن، اکثریت سیاسین افغانستان برایش گفتن که باید در مذاکرات قانون اساسی یا که حکومت پارلمانی باشه یا صدارتی باشه سرخ خط سرخ نباشه. مثلا ما که معلومات داریم حکومت افغانستان کوشش میکنه که یک جرگه دایر کنه و امود که چی رقم حکومت صدارتی به پارلمانی به صدارتی تبدیل شوه.
اما امارات یعنی حکومت میکنه. اما امارات را شاید نپذیرن.
مرزبان صاحب امارت دیگه طالبان نمیخواه. او امارت که بود امارت برای افغانستان
بود، تشکر
بحرانی بودن. یعنی ما که معلومات داریم طالبان در پیامهای خود نوشته کده که ما انحصار قدرت نمیخوایم و متیقین هستیم که دیگه امارت نمیخواه، یک حکومت میخواه که کل افغانها در او باشه و برای افغانها قابل قبول باشه.
بله ډیره زیاته مننه مولوی صاحب شاهد. لدې داسې معلومیږي چې د سولې په خبرو کې هغه اصلي خندونه تقریبا تر یوه حده پورې لري شوي دي. تاسې د بهرنیو ځواکونو هم یادونه وکړه. د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام خو د 2014 کال پای دی، یعنی که چیرته جګړه نه وي او چیرته د طالبانو په ځای یو بله ډله هم دغسې قوي رامنځته نه شي او یا طالبان جګړې ته دوام ورنکړي، نو بهرني ځواکونه له خپل تقسیم اوقات سره سم د 2014 کال تر پای پورې کاملا ووزي. نو آیا تر 2014 تر پای پورې د بهرني ځواکونو د البته ډیر محدود شمیر به پاتې کیږي، د 2014 په اوایلو کې هم ډیر شمیر ووزي، آیا دغه به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي کنه؟ دوی غوښتنه دا ده چې سمدستي د ټوله د سولې له موافقې سره سم ووزي.
زما په فکر طالبان هم اوس په ملي سطح او په جهاني سطح باندې د دې سیاست نه او د مشکلاتو نه خبر دي. کوم شی چې قابل تطبیق او ممکنی هغه غوښتنه په جدي شکل کوي. په یو ورځ باندې دغه سی وتل هغه هم پوهیږي چې دا به مشکلی، ولی لکه تاسو چې ویل چې هغوی دپاره خو یو تاریخ معلوم دی، او خود به خود به وزي البته ک حالات دسی برابر شي چې او بیا هم تشویش ولري او یا بانه ورته جوړ شي دا به زمنګ لخوانه ک منګه غواړو چې منګه خپل ملک خارجان په نظامی سطح ونلرو پرس کا نظامی حضور و نلرو په کار داده چې افغانان خپل منځ کې جوړ شي او دا خپل کور وګڼي او خپل اسلامي او ملي او خپل افغاني ګټو ته احترام وکي او د خپل ولس غوښتنو ته احترام وکي او دلته یو په بل اعتماد وکي یو بل ته احترام ولري خپل به خارجيان زي هر خارجي چې د ملت راغله دي کله شبکو په حساب دي کله قوتونو او قدرتونو په حساب دي هغه د یو چا په توسط دلته راغله نو کومنګ نه غواړو چې دلته پاتې شي منګه بروغه جوړه کو یو خبره چې اوس مخې ته راغله ده هغه دا چې د مشارکت شاید غواړي او انصار نه غواړي او مشارکت ممکن دی په نظام کې کېدل شي قوانینو سره دی زیات مشکل نه لري زه چې څومره فکر کوم اساس قانوني اساسي خو د افغانستان د مصلحت په خاطر باندې اولیا مصالح او تنظیم نظام په خاطر او انکشاف او پرمختګ په حالت که دغه یو ماده کې هغه یو غواړو چې د سره انکشاف راځي او پرمختګ راځي وحدت راځي سول او ثبات راځي د کې به مشکل نه یو شی چې د هغه د دې چې کڅوک اسلامي جمهوریت دولت غواړي او کڅوک خلافت او امارت غواړي یو مشکل چې د سولې حیاتونو ته ده هغه دا ده چې دا بیا د ملت حق ده او د ملت په حق باندې شاید دا حیاتونه فیصله ونکړي شي چې نظام د څرقمي وسمت څنګه به مونږ د چانه دا حق واخلو چې د نظام په جوړونه کې د تاسو انتخابي حق نه
ملت خبره شي بیا خبره خلاص شي کله ملت مسلې بیا خو د انتخابات دي نو خو معلومه ده چې څوک همدغه شی ومني همدغه اصل
مونږ داس ویل چې یعنی ما داس ویل چې دغه اصل ته دی اصل ته کومنګ غواړو چې دلته کوته تاګانی نه یو دلته زور نه یو دلته ظلم نه یو دلته د غصب او د مسائل نه او د افغانانو رایو ته احترام کوو نو دغه یو مسله چې زمونږ نظام به ضرور په انتخاباتو جوړیږي شاید د ملت حق یو دای یو هیئت که زپدې هیئت کې ما ک مطمئن سی به ک تاسو یاسته ک داغه طرف نه څوکي هغه به دا حق د ملت نه وانخلی چې تاسو دې هیڅ د نظام په جوړونه کې د رای حق نه لري د اتباو په حقوق باندې مشکل نشته ځکه چې حقوق غیم منی منګه منو البته په جزئیاتو کې که څه وضاحتونو ته ضرورت یا مثلا یو بل ته قناعت ورکولي من سره چې څومره خبرې دې کړې دي د تعلیم او تربیه دغه حق د تجارت حق نور مدني حقوق دا ټول دې ډیر په شدومت ویل دي موږ ته اعلامی چې خپل را کړی دي هغه کې د ادب او حقوق منل دي کمزای کې چې وضاحت ته ضرورت یې هغه با وخت سره دغه یو بل خبره چې زه ارز کوم هغه دا ده چې منګه د طالبانو سره جوړه کولې شو منګ د حزب اسلامي د ناراضیانو سره جوړه کولې شو منګ د خارجي شبکو سره د جوړې په معنا ذکر نه پویګو چې دا غوي د کم مبارزه ده یا جنگ ده دا د جغرافي پورې مربوط نه ده نو افغانستان کې د نن ناغي د خپل جګړه نه کوي هغه د افغانستان نه بهرم کوي او کوم ځای کې چې برابر شیلته گزار کوي منګ د بین الافغاني مذاکرات او د غختون کې او د گاونډیانو د جهانیانو همکاري غواړو کدا د چیچنیا د ازبکستان او تاجکستان او د پاکستان او د عربي نړۍ او د نورو ځایونو د جنگیالیانو خبرې نو هغه سره د سولې سوال ځکه نه پیدا کیږي چې دا غوي طرز فکر جدا دی یو خبره چې طالبان د داعش ته فشار ناراضي نو دا نه منم بلکې داعش چې خلق ولید یا نور د غټلې نو اوس په ملي سطح په منطقوي او جهاني سطح خلق پوه شو چې د طالبان خود دې په نسبت باندې ډیره معتدله ډله درازي چې سره جوړو کو چې په شریکه مقابله
وکړي جناب شاهد صاحب جناب مولوي شاهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان و نظر محمد به مطمئن آگاه مسائل سیاسی افغانستان که در این برنامه سهم گرفتین و با تشکر از شنونده های عزیز که در برنامه زیر آسمان کبود از طریق تلفن ها و اس ام اس هایتان با ما در تماس شدین و همچنان از طریق پیام های فیسبوک هفته آینده باز هم من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود در همین ساعت و همین روز با شما خواهیم بود حالا شما را دعوت میکنیم به ادامه برنامه های رادیو آزادی فراموش نکنین که پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را خواهید شنید